درنو اوریدونکو السلام علیکم د اوساری رادیو یو بل خبرونه تمو ز اسمت څاروان هر کله کوم د خبرونه هم د طاهر روشان په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلو د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری ویلی د روان کال په اپریل میاشت کې له ایران او پاکستان څخه تر 250,000 زیات افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي، چې ډیری یې د فشار او زور له کبله بیرته استول شوي او د چاري د افغانستان له مخکې څخه سخت بشري وضعیت لا خراب کړی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنری د معلوماتو له مخې له دې شمېر څخه شاوخوا 6,900 کسان په زور ایستل شوي، په داسې حال کې چې نږدې 1,500 په خپل خوښه بیرته ستانه شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری په خپل روسي راپور کې ویلي د افغانانو په پراخ ډول بیرته ستنېدا د بشري مرستو پر محدودو سرچینو نور فشار هم راولي او د هغو میلیونونو خلکو وضعیت لا خرابوي چې د ژوندي پاتې کېدو لپاره هلې ځلې کوي. د امریکا یو شمېر تقاعد شویو پوځي افسرانو له ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه غوښتي چې د افغان متحدانو د بیا میشتېدو پروګرام ته دوام ورکړي او خبرداری ورکړي چې د دې نوښت پرېښودل به د خپلو نړیوالو شریکانو په وړاندې د امریکا باور زیانمن کړي. دا غوښتنه په داسې حال کې شوې چې د ولسمشر ټرمپ د اجرایي فرمانونو له مخې د کډوالو د منلو موقت بندیز د پای ته رسېدو په حال کې دی. دغه فرمانونه سپینې ماڼۍ ته د ښاغلي ټرمپ له بیرته راتګ لږ وروسته صادر شوي وو، چې په لړ کې د هغو افغانانو د بیا میشتېدو پروګرامونه هم وځنډېدل چې له امریکایي ځواکونو سره یې کار کړی و. تر دې دمه د ټرمپ ادارې لا څرګنده کړې نه ده چې دا پروګرام به بیا پیلوي او که به یې پای ته رسوي. ازبکستان وی له افغانستان سره به یو سوداګری مرکز جوړ کړي او د سوداګری اړیکو د پراختیا په باب د خبرو لپاره به د رواني میاشتې په لړ کې افغانستان ته یو جګپورې پلاوی واستوي. دا خبره د ازبکستان د صنعت پانګونې او سوداګرۍ مرستیال وزیر پرون چهارشنبه په تاشکند کې د طالبانو د حکومت له یوه پلاوي سره په کتنه کې وکړه. د طالبانو د سوداګرۍ وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د دوی د صنعت او سوداګرۍ وزیر احمد الله زاهد د یو پلاوی په مشرۍ ازبکستان ته تللی، څو له ازبک چارواکو سره د هغو ستونزو پر حل لارو خبرې وکړي چې افغان سوداګر په ازبکستان کې ورسره مخامخ دي. د جنوبی کوریا استخباراتي ادارې ویلي د شمالي کوریا نږدې 500 سرتیری چې د روسیې او اوکراین په جګړه کې برخه اخیستي و وشل شوي دي. د جنوبی کوریا د استخباراتو ملي ادارې د چهارشنبه په ورځ د دې هیواد پارلمان ته ویلي چې په مجموع کې تر اوسه د شمالي کوریا شاوخوا 4,500 سرتیرو ته مرشوب له اوښتې ده. د راپور له مخې له جنوري څخه تر مارچ میاشتې پورې د الوتکو او ریل ګاډو په وسیله شمالي کوریا ته کابو 2,000 پوځیان وړل شوي دي. او د سویډن پولیسو یو تن په اوپسالا ښار کې د سه‌شنبه د ورځې د ډزو په تړاو نیولی دی. د راپورونو له مخې یو زلمکی د ښار په مرکز کې په یوه سلمانی کې پر خلکو ډزې وکړې او بیا د یوه سکوټر په وسیله وتښتېد، خو پولیسو تعقیب کړ. پولیسو د چهارشنبه په ورځ تایید کړ چې نیول شوی کس تر 300 کلونو کشر دی. د سویډن پولیسو په یوه خبري کانفرنس کې وویل د برید درې واړه قربانیان د 1560 کلونو ترمنځ عمرونه لري، که څه هم د سیمې د پولیسو مشر اریک اکراولوند وویل چې د هغوی هویت تر اوسه سم نه دی تایید شوی.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
د له مهربانه را پسپېڅلی نامه سلامونه ونه کې هله مې ومنه درنو زده کوونکو هله دا چې روغ او جوړ بیاست او خو مو تر دې مهاله په خیره رسولي وي تاسو ټول ته د ولسم ټولګي تاریخ مضمون پنځم لوست شرح لاس ته يم په دې هله چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوست راخره نشي ور سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. نن مو لومړنی موضوع د سمنیانو په حق لدا د چې سمنیانو حکومت سره ول حکومت دی دغه اربن به مجاوتاسي په هم دی لوست کې معلومات لسته راوړو. راځو خپل درس پیلو چې لومړنی موضوع موضوع مو ده سامانیان په حق لده. سامانیان ده سامان خودات په نامه د یو سړی د نامه څخه اخیستل سوی دی، دغه نوم چې هغه زموږ د هیواد د مشهور تاریخ لیکونکو عبدالحی ګردیزی په وینا سره سامان خدات د مغان یا زردشتي د روحانیونو څخه شمیرل کیږي او د ماورانهر په څنډو کې دی ژوند کوي. د سامانیانو د لړۍ لومړنی بنسټګر چې و هغه اسماعیل بن احمد بن سامان خدات نومېدی، چې دی په 240 قمري کال کې پر فرغانه کې وزېږېدی او امیر اسماعیل په پوره ډول سره په ماورانهر باندې هغه وخت واکمني ترلاسه کړې چې د دورور نصر په 299 هجري قمري کال کې مړ سو. مګر د ده شهرت او اعتبار بیا هغه مهال ډېر زیات سو چې سفاریانو ته په جګړه کې ماته ورکړه او د هغو څخه یې حکومت ونیوي. امر بنه الی سفاری هم ونیوی، نو دغه محل د شهرت او اعتبار په دغه ځای کې ډیر زیات سو. دغه پیښه په 200 قمري کال کې د ربیع الاول په 15 رامنځته سو، او وروسته له دغه پیښې بیا عباسي خلیفه متزد ته د حکومت فرمان ولیږي، ځکه چې د سفاریانو د خلافت د اوامرو څخه د سرغړوونکو په ماتې سره سامانیانو په عباسي خلافت کې ډیر محبوبیت ترلاسه کړ. او د دې ترڅنګ امیر اسماعیل سامانی د عباسي خلافت د ملاتړ په لاره کې د نورو مخالفانو سره هم جګړه وکړه. دا چې دی خپل ملاتړ د عباسي خلافت څخه وشودي، نو په دغه وخت کې هر هغه مخالف چې د عباسي خلافت مخالفین و د هغو سره جګړه وکړه، چې د هغو د جملې څخه لکه د تبریستان د علوي سادات سره جګړه وکړه او د هغوی مشر محمد بن زید علوی ووژي، چې تبریستان یا اوسنی تهران او څو وخت وروسته بیا زنجان او قزوین هم ونیول. په دې ترتیب سره بیا د خپل فتوحات او د خپل واکمنی لمن نور هم د افغانستان څخه واړوله، د اوسنی ایران تلویدیس څنډه پورې ورسول. او ورسره د امیر اسماعیل سامانی په وخت کې د سامانی دولت پلازمینه یعنی د بخارا شهر چې د دوی د سامانی دولت پلازمینه یا مرکز و، هغه ډیر پرمختګ وکړي او همدارنګه په ختیځ کې د اسلامي شهرونو هم په یو مهم مرکز باندې بدل سو. امیر اسماعیل بیا تقریبا د 2 کلونو د امارت څخه وروسته یا د 2 کلونو واکمنۍ څخه وروسته دی په 295 قمري کال یا 908 میلادي کال کې مړ سو. د د پسې ځایناستی څه ډول ټاکل کیږي؟ د امیر اسماعیل ځایناستی یا د د څخه وروسته چې کوم کس واک ته رسیږي، هغه د همدغه امیر اسماعیل زوی دویم احمد و چې د ځایناستی سو او د څخه وروسته واک ته ورسېدی، چې بیا د د واکمنۍ په دوره کې چې د د واکمنۍ دوره 5.5 کاله و، د سامانی دولت عسکرو په سیستان کې د سفاریانو هغه کوم پاتې شونی یا هغه کوم پلویان چې پاته و، او همدارنګه په ماورانهر کې بیا د ترکانو سره جګړه وکړه، او په دې نشته یا په دې جګړه کې سامانی دولت بریا ترلاسه کړه. خو احمد سامانی بیا ډیر ژر په 300 قمري کال یا 914 میلادي کال کې د خپلې مرې د خوا وژل کیږي، چې بیا د څخه وروسته د زوی نصر واکمنۍ ته رسیږي. د نصر د مړینې څخه بیا وروسته، یعنی کله چې نصر واکمنۍ وکړه، د هغه د واکمنۍ وروسته بیا یا د هغه د مړینې څخه وروسته بیا سامانی حکومت تر 300 قمري کاله پورې پاتې کیږي، یعنی تر دغه کاله پورې د دوی واکمنۍ دوام لري. او په دغه وخت کې بیا وطنه سامانی مشران واک ته رسیږي، یعنی د سامان د نصر د مړینې څخه وروسته تر 395 قمري کاله پورې وطنه نور کسان واکمنۍ ته رسیږي او په دغه حکومت کې واکمنۍ کوي، چې بیا په 395 کال کې دغه حکومت د منځ ځي. د سامانی دولت مخ په زورتیا یا مخ په ماتې، هغه مهال دوی مخ په ماتې کیږي یا کمزوري کیږي، چې ډیر واک سیمه ییز مشرانو ته په لاس ورځي، یعنی سیمه ییز حکومتونه رامنځته کیږي. مثلا په هر برخه کې یو حکومت راپورته کیږي او هلته خپل سیمه ییز حکومت پیلوي، خپل ځان خپلواک ګڼي. نو د دغه سامانیانو د دولت کمزورتیا یا هغه مهال چې دغه دولت د ماتې سره مخامخ کیږي، مخ په پرځېدو روانېږي، دا هغه مهال شروع کیږي چې په دغه وخت کې یا په دغه حکومت کې سیمه ییز حکومتونه رامنځته سي، یا زیاتره واک سیمه ییزو مشرانو ته په لاس کې ورکول کېږي. مثلا په لویدیز، ختیځ او په ځینو ولایاتو کې چې کوم مشران دي، دغه د حکومت یا د دولت زیاتره واک دغه سیمه ییز حاکمانو ته په لاس ورکول کېږي، یا دغه سیمه ییز مشرانو ته په لاس ورکول کېږي، چې د دغه مشرانو د جملې څخه یو هم البتګین و، چې دی په لومړی کې د ترک د غلامانو څخه و، چې بیا دی په غزنه کې په 315 کال کې د ترک د مریو په ملاتړ سره، یا د ترک د غلامانو په ملاتړ سره د غزنویانو د نوي حکومت بنسټ ایږدي. بیا ساماني حکومت او دولت 102 کاله او 6 میاشتې نوره واکمني کوي، چې دغه دوام یا دغه دورې څخه وروسته بیا دغه حکومت د منځه ځي. راځو دا چې د سامانیانو په دوره کې اقتصاد او فرهنګ څه ډول و. د سامانیانو دوره چې د ختیځ نړۍ په تاریخ کې د اسلامي رنسانس په توګه تعبیر شوی دی، د اقتصادي پلوه هم په ځانګړې توګه زموږ هیواد د روښانه دورو څخه شمیرل کیږي، یعنی د اقتصادي پلوه زموږ هیواد ډېر روښانه، او په دغه دوره کې د اقتصاد او صنعت په برخه کې پرمختګونه ډېر سوي وو. او دغه پرمختګونه دوه عمده لاملونه درلوده، چې لومړی درنو مالیاتو او باجونو نشتنوالی و، یعنی درنه مالیات پر خلکو باندې نه و، ډېر باجونه نه و. دویم دلیل دا و چې لازم کورنی ثبات او همدارنګه بهرنی سوله، د بهرنیانو سره به د سولې لارې پر مخ تلله، او همدارنګه د نن کورنی نظام یا کورنی ثبات شتون درلود، چې دغه دوه لاملونه د اقتصادي پرمختګ دوه عمده دلایل و. د دغه دوه د عواملو په ترڅ کې بیا شي اقتصاد او شي اقتصادي وده رامنځته سوله، اقتصاد ډېر پرمختګ وکړي، د خلکو اقتصادي وړتیا لوړه سوه، قصرونه، باغونه او همدارنګه ظریف صنایع رامنځته سوه، د خلکو تولیدات وده وکړه، چې تر هغه ځایه پورې چې په یوه کال کې د سامانیانو د خوا د هیواد 90 میلیونه درهم راټولېدله. د فرهنګ او تمدن په برخه کې هم مهم یون رامنځته سو، ځکه د سامانیانو په لاس باندې د یو پیاوړي نظام بنسټ کېښودل سو، او د همدغه بنسټ د شیدو سره سم فرهنګ او تمدن ډېره وده وکړله. د استعدادونو د راڅرګندېدلو لپاره مناسب چاپېریال رامنځته سو، چې د هغه چاپېریال یا هغه موقع چې برابر سوی و، د دې لامل سو چې ډېر مهم او ډېر ښه استعدادونه راپورته سي، په ځانګړې توګه د نظم او نثر په برخه کې ډېر لوی بدلون رامنځته سو. دغه د نظم او نثر په برخه کې ډېر پرمختګونه وسوه. د دې ترڅنګ د سامانیانو په دوره کې د پوهنو د پراختیا مهم علت د عقیدې ازادي، او همدارنګه د سامانی مشرانو حوصله او د هغو نرمي وه، چې په دې دوره کې د تعصب څخه ډکه فضا موجوده نه وه، یعنی یو ډېره ښه فضا، یو ډېره آرامه فضا موجوده وه. په دې ترتیب سره د اسلامي تمدن طلایي دوره ډیره شو زلیده، او لوی اسلامي فیلسوف ابو نصر محمد بن محمد فارابي د ختیځو سیمو د حکیمانو، خاتم شیخ رئیس ابو علي حسین بن عبد الله بن سینا، او همدارنګه لوی متفکر ریاضی پو او تکړه ستوري پیژندونکي ابو ریحان محمد بن احمد خوارزمی، د ترڅنګ د دری فارسی شاعرانو لوی استاد جعفر بن محمد درو دکی شاعر، استاد او تکړه حکیم ابو الحسن شیخ شهید بلخی، او سره امیر منصور سمانی وزیر، او د بلعمی تاریخ لیکونکی محمد بن عبد الله بلعمی، او د دې ترڅنګ د لمړی منصور سمانی تکړه وزیر، جغرافیه پو او اشکال عالم، د کتاب لیکونکی ابو عبد الله احمد بن محمد جیهانی، ورسته د اسلامه د دری فارسی لومړنۍ شاعره رابعه بلخي، چې پلاری د زینت العرب لقب ورکړی وو، او همدارنګه لسګونه نور پوهانه او هوشیارانه په دغه دوره کې ژوند کوي، او ډیر کتابونه وړاندې کړل. ورپسې راځو د غزنویانو او سلجوقیانو دورې ته. غزنویان زموږ په هیواد کې د غزنه، غزنین یا غزنی د ښار څخه په ځانګړې توګه هغه وخت اهمیت وړ وګرځېدی چې د سامانیانو ترکی سردار البتګین 315 کال کې د امیر عبدالملک بن نوح د مرګ په وخت کې په هغه توتیا کې ګډون درلود، یا غوښتل چې د خپل خوشي شهزاده وخت ورسوي، خو ولا توانه دي ځکه د خپل لشکر سره غزنی ته ولاړې او دغه شارې د خپل مرکز په توګه غوره کړې. خو د غزنویانو واک د سبتګین په نامه د یو بل ترکي غلام په واسطه تثبیت سو، او دغه سړی چې په اصل کې بیا دی د مرکزي اسیا د ترکانو څخه شمیرل کېدی، د زنداني کېدو څخه وروسته د البتګین دخوا واخیستل سو، او د نوموړي د هوښیاري له کبله د البتګین د پام وړ وګرځېدی، او تر هغه ځایه پورې چې بیا د نوموړي د ساتونکي مشري هم د تور په غاړه سوله او د البتګین د لور سره یې واده وکړي. سبتګین د البتګین د مړینې څخه وروسته بیا د دوزی ابو اسحاق ابراهیم درې کاله، او د ده څخه وروسته بیا بلک تاګین د لسو کلونو لپاره د غزنی اداره په غاړه لري، او دوی د البتګین خلاف د سامانیانو سره ښې اړیکې درلودې. د غزنی کمزوري ادارې او د دې ترڅنګ په غزنی باندې د لیوکیانو او نور مخالفینو احتمالي لاسبری، او د دې ترڅنګ ترکیه افسران او سرتیری دې ته وهڅول چې سبتګین د البتګین زوم خپل امیر وټاکي. سبتګین د هیواد ادارې لپاره ایالتونه د خپل کورنۍ او د غړو ترمنځ وویشل، چې ډېر مهم شار د بوست، یعنی د بوست شار د بل زوی نصر یعنی شاپور یې د خپل زوی ابو القاسم محدود، او همدارنګه غزنی خپل بل زوی اسماعیل تور وسپارل، او ورپسې سلطان محمد غزنوي دی چې سلطان محمد غزنوي د سبتګین د مړینې څخه وروسته واک ته رسیږي. یعنی کله چې سلطان محمد غزنوي هغه مهال واک ته رسیږي چې سبتګین مرکیږي، او د محمد غزنوي منظم سیاست په افغانستان او همدارنګه د هغه په شاو خواسمو کې د سیمه ییزو حکومتونو په لمنځولو باندې ولاړ وو، او دی او د کار بیا د واکمنۍ ډېر ځواکمنه کړه دا چې د سیمه ییزو حکومتونو د منځه یوړل، او په دې توګه سره سیستان، هزارجات، جوزجان، چقنیان او همدارنګه خوارزم د غزنی دربار اطاعت ته غاړه کېښوده او دی ومنل. د غزنوی دورې پاشاهان چې و یو یې البتګین و، ورپسې سبتګین و، همدارنګه اسماعیل بن سبتګین، سلطان محمد غزنوی، محمد بن محمود، سلطان مسعود، مودود بن مسعود، او ترڅنګ یې مسعود بن مودود، بهاولدوله، علي بن مسعود، ځینې مشهور پاشاهان په دغه دوره کې. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د نن ورځې درس به مو د پام وړ ګرځېدلی وي، موږ او تاسو د مختلفو موضوعاتو اړوند بحث وکړي، او د هرې موضوع اړوند مو لازم معلومات لاسته راوړل، په دې هیله چې تر دغه ورستنی شی بو تاسو د دغه لوست په دغه لوست کې زموږ ملتیا کړی وي، او د هر لوست څخه د هرې موضوع څخه چې په دې لوست کې موږ او تاسو ور باندې بحث وکړي، او وژغې دلو د همدغه موضوع اړوند به تاسو معلومات لاسته راوړي وي، او د پام وړ به موږ ګرځېدلی وي. د تل په څیر بیا هم یادونه کوم چې درس ځان سره تکرار کړي او هڅه وکړي چې په پوره ډول مفهوم څخه واخلي او شیز دکی. نو د نن ورځې درس مو پر همدې ځای پای ته رسیږي. درنو زده کوونکو، تر راتلونکي درس پورې چې د بلې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضری شو، تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چری.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. دلی مهربان را پس پیسلی نامه. سلام علیکم کی هله میومنې درنو زکون کو هله د چرو هاو جوړ بیاست، او وخت مو د دې مهاله په خیر رسولی وي. تاسو ټول ته د نن ورځې پنځم لوست شرح خلاص تویم. هله د چنل ورځ هم تل وست را خرنی شه بوره سره مل اوسی. د تیر درس په دمان مل وست د مرکزی دولت ټینګشت. سردار عبدالرحمن خان د امیر محمد افضل خان زوی دی چې د امیر دوست محمد خان مسیح هم وو. د 1300 میلادي کال کې زیږیدل دي، او په 50 کلنۍ کې بیا سلطنت ته رسیدل دي. عبدالرحمن خان په 1318 میلادي کال کې د امیر شېر علي خان د قوا په وسیله ماته خوري او د بخارا ته ځي، چې په 1390 میلادي کال کې بیا د کابل او غزنی ترمنځ کله چې انګلیسیان پر افغانستان باندې د دویم ځل لپاره حمله کوي، نو سردار عبدالرحمن خان د انګلیسیانو د دغه حمله څخه خبر خبريږي او د افغانستان تر ازه پر قطغن او بدخشان کې د خلکو سره خبرې کوي. خلک د انګلیسیانو پر ضد باندې جهاد ته رابلي او هغوی ته تشویقوي د انګلیسیانو پر ضد باندې جهاد وکړي. په همدغه طریقه بیا د ولسي لشکر جوړوي او چاریکار ته داخليږي، هلته د خپل سلطنت اعلان کوي. انګلیسیان هم د امیر عبدالرحمن خان د دغه پوهي او سیاست څخه خبر و، نو ځکه کله چې عبدالرحمن خان واک ته ورسېدي په دوی کې تشویش او بیره ډېره سول، ځکه نو دوی خپل شتون په افغانستان کې لازم ونه ګڼي. په ځانګړي ډول سره په میوند کې کله چې هغوی ماته خوري او د دوی مورال کمزوري کیږي، نو د دوی بیره او تشویش نور هم پسې ډېریږي. دوی خپل شتون په افغانستان کې لازم نه ګڼي او په همدغه وخت باندې د جنرال رابرټس قواوې هم په شیرپور کې محاصره. د دې لپاره چې هغوی د دغه د لومړی جګړه پیښه بیا تکرار نسی، کله چې انګلیسان په اول ضروري په افغانستان باندې حمله وکړه او دی ماته وخوړه، نو دغه پیښه یو اړبیا تکرار نسی. دی هڅه وکړه د ژمی در رسیدو څخه مخکې د افغانستان څخه ووزي، نو ځکه د عبدالرحمن خان حکومت په رسمیت باندې پیژني او قبل هم امیر ته تسلیموي، خپل قواوو په وتلو باندې پیل کوي. کله چې امیر عبدالرحمن خان په 1300 میلادي کال کې سلطنت ترسیږي او د دولت چارې ترلاسه کوي، نو په دغه وخت کې د ډیرو سخت حالات سره مخامخ و، ځکه په دغه حال کې کله چې انګلیسانو پر افغانستان باندې حمله کړې او د افغانستان خلک ډیر زیانونه لیدلي و. نو د دې لپاره چې عبدالرحمن خان پر دغه ستونزو باندې بریالی سي او د وکولای سي چې دغه ستونزو حل کړي، نو دوه پروګرامونه ترلاسه لاندې نیسي. اول دا چې یو مرکزي دولت جوړ کړي او بل په اداري پوځي برخه کې اصلاحات و، چې د مرکزی سراسري دولت جوړول او په اداري او پوځي برخه کې اصلاحات راوستل د دوه اهداف او دوه مخې و چې د پرداغه دوه مخو باندې کار کوي. او امیر عبدالرحمن خان تر یوش کال پاچاهی د 1901 میلادي کال د اکتوبر په لومړی تاریخ باندې د یو بیا کال په عمر باندې د نقرست ناروغي لامل د مرکیږي او د کابل په بوستان سرای یا اوسنی زرنگار پارک کې خاور ته سپارل کیږي. د هغه د حکومت پر وخت باندې شونې او روزنی کلتور او صنعت په برخه کې ډیر کار نه کیږي او امیر عبدالرحمن خان په دې باندې وته وانه دي چې مرکزی دولت بیا رجوند کی په افغانستان کې مرکزی دولت چې د مینځ تللې و هغه یو ربیا جوړ کی او دغه مرکزی دولت ټینګي او هغه ملکول توایفي چې هغه د شهزادګانو د بی اتفاقی او ترڅنګ د انګلیسیانو په استعماري کې په استعماري د سیسو سره رامست سیوی و هغه د مینځ یوړل. مګر په خوښی سره د ډیورند د ماهیدی لسلیک هم د په محل باندې سوی و چې افغانستان د ختیز او سویل په برخو کې خپل ځمکې د لاسه ورکړي او دغه د ډیورند ماهیده چې و د یو ډیر شرمون کې ماهیده اوس مشت هیواد لپاره د ماهیدو د لسلیک څخه یو د ډیورند ماهیده په 1300 میلادي کال کې د شپږ کسیز هویت چې د هغه مشري هیئات چې د هغه مشري د برتانیې د بهرنیو چارو د سیکرټر مارټ میر ډیورند پلاسکی و او ترڅنګ شپږ کسان چې و هغه الیس، ډاکټر فان سمیت، مکمهان، دانلند او کلارک په دغه هیئت کې شامل و. د خیبر د لهري افغانستان ته دوی راغلل او په داسې حال کې چې انګلیسي قواو د افغانستان په ختیز او سویلي سرحدونو کې ځای پر ځای شوي و. دغه هیئت امیر عبدالرحمن خان سره د حشمت خان په باغ کې یو لیدنه وکړه او د خبرو په شروع کې پرته له کمیسریز څخه په ډیر جدي ډول سره عبدالرحمن خان ته دا وویل چې امیر مجبور دی چې دغه ماهیده یا دغه تړون امضا کړي. که چیرې امضا نه کړي او دغه ماهیده ونه مني، نو د دواړو دولتونو ترمنځ اړیکې د منځ ځي او دلته شاید بیا هم جګړه پیل شي. نو امیر په ډیر سخت حالت کې راګیر سو او د تیروتنه هم دا و پرته له دې چې دغه متن یا دغه د مذاکرات په حق له افغانستان خلکو ته معلومات ورکړي، دغه تړون امضا کوي او پرته له دې چې د خلکو رائے یا نظر واخلي ماهیده امضا کوي او مني. چې دغه ماهیده کې ځینې مواد شتون درلوده یا د ډیورند کرښې مواد دا و، اول د افغانستان ختیز او سویلي سرحد چې هغه د واخان څخه شروع شوی دی او د ایران تر سرحد دوام پیدا کوي. دغه په دې تړون کې دغه سرحدونو نقشه زمیمه شوې ده. د برتانوي هند دولت هم په هغه ځمکې کې چې هغه په افغانستان پورې اړه لري هیڅ وخلاص وهنه نه کوي او هغه ځمکې چې بیا په هندستان پورې اړه لري د افغانستان دولت به بیا هیڅ کله د هندستان په ځمکو باندې لاس وهنه نه کوي. ترڅنګ د اسمار سیمی او د هغه پورته د چنګ تر سیمی پورې په افغانستان پورې اړه لري د افغانستان دولت هیڅ وخت د سوات، باجوړ، چترال او ارنوی سیمو کې مداخله نه کوي. د برمل سیمه هم په بشپړ ډول سره یا په مکمل ډول سره په افغانستان پورې اړه
لري او د حکومت د افغانستان حکومت د وزیر او د اور پسمه کې باید په دغه دوه سیمه کې دوی ادعا نسی کولی د افغانستان دولت. نو د دې ترڅنګ دا چې دغه سرحدونه دغه سرحدي لیکي به د برتانیا او افغانوي او افغاني هیات په واسطه سره د نقشې سره سم په نشه کېږي دغه سرحدونه، او د دې ژمنلیک شرایط هم د برتانیا او افغانستان ترمنځ د قبول وړ دي. که چیرې په کومه فقره کې یا په کوم شرط باندې کوچنی اختلاف پیدا سي، نو باید د دوستانه خبرو له لارې څخه حل او فصل سي. دا هغه د ډیورند کرښې مواد وه چې د دواړو دولتونو ترمنځ لاسلیک سوه، او امیر هم پرته له دې چې د خلکو رایه او نظر په دغه حق له واخلي دغه معاهده لاسلیک کوي. رازور پسې د امیر حبیب الله خان سلطنت چې سردار حبیب الله خان د امیر عبدالرحمن خان زوی وو، او کله چې امیر عبدالرحمن خان د امیر شېر علي خان د خواسخه په کابل کې ماته وخوړه، دی بیا بخارا ته پناه واخیسته. سردار حبیب الله خان هم په 1322 میلادي کال کې د غزنی ترمنځ په ششګاو سمرقند کې زیږیدلې دي. هغه په 28 کلنۍ کې په 901 میلادي کال کې د پلار د مړینې څخه وروسته واک ته رسیږي. او امیر حبیب الله خان هم یو فرهنګي څیره و، د ټینګار کوي چې ټولنه پرته د ښوونې او روزنې څخه پرمختګ نسی کولای، او هغه کار چې د په وخت کې تر سره سو هغه د معرف بنسټ ایښودنه و. د شهید معرف بنسټ د همدغه امیر حبیب الله خان په وخت کې بنسټ کې شو. د 1903 میلادي کال کې لومړنی شونځي د حبیبي لیسې په نامه جوړ شو، چې په دغه شونځي کې د دینی مضامینو سربېره نور عصري مضامین لکه تاریخ، جغرافیه، ریاضی، کیمیا، فزیک، هندسه، مثلثات، حکمت، حفظ الصحاو داسې نور تدریسېدل. ځینې نور شونځي هم د شهر په ځینو برخو کې جوړ شول. په پوځي برخه کې هم د حربي په نامه شونځي جوړ شول، چې په دغه شونځي کې د علمي مضامینو سربېره ارکان حرب هم په هغه کې تدریسېدل، او دغه شونځي استادان هندي، ترکی او افغاني استادان وو. یعنی دغه مضامین د هندي، ترکی او افغاني استادانو لخوا تدریسېدل. د مطبوعات په برخه کې هم د کابل په ښار کې یو مطبوعه جوړه شوه، چې د هغه مطبع ماشینونه د بخار د قوې په وسیله سره فعالیت کوي، او په دغه مطبوعه کې ځینې دولتي لایحه او جریده چاپېدلې. لومړنی دوه جریده یا د لومړي ځل لپاره دوه جریده د سراج الاخبار او سراج الاطفال په نامه تاسیس ول، چې هغه مسؤل مدیر محمود طرزی وو، او د محمود طرزی تر نظر لاندې دغه جریده چاپېدلې او خپرېدلې. د دې ترڅنګ د کابل، غزنی او کابل جلال لابات او لغمان لاره هم جوړ وسوله، او د لومړي ځل لپاره ځینی موټر د وړلو راوړلو لپاره د یوې کمپنۍ څخه چې مطلر نومېدې د بمبئی څخه دغه موټران رانی وسول، او ځینی یا څو کسه د موټر د ترمیم د زده کړو لپاره هندستان ته واستول شو. د نساجی په برخه کې هم د وړي عبدل په نامه باندې یو فابریکه جوړ وسوله، چې هغه په کال کې 5000 اسکر ته یونیفورم جوړوي. د دې ترڅنګ د اوبو د برښنا یو کوچنی فابریکه هم په جبل سراج کې جوړ شو، چې دغه فابریکې د تولید کچه بیا لږ، یعنی ډیر برق نه تولیدوي، یوازې په دې باندې توانیدي چې ارګ روشانه کې یا ارګ ته برق ورکړي، چې بیا وروسته توربینونه هم ډیر سوال، او د کابل ټوله ښار ته برښنا ورکوله. د کرینې په برخه کې د هغو ځمکو اوبه چې لږ وي، د هغه د پاره ځینې بندونه او نهرونه جوړ کړل. او امیر د 1903 میلادي کال په پای کې د امیر د خپل ټولو درباریانو سره د تفریح لپاره د جلال آباد د بهیانو د ښکار کولو لپاره د لغمان یا کلګوش سیمې ته ځي. هلته بیا د فبروري د میاشتې په 10 تاریخ باندې د یو معلوم کس د خواسخه د توپنچې په ډز باندې دی وژل کیږي، بیا جسد جلال آباد ته وړل کیږي او حالت خاور ته سپارل کیږي. د امیر حبیب الله خان د سلطنت په لومړی کې اداري وضع تقریبا ښه و، خلکو دا فکر کوي چې نور به هم د غوسا شي، مګر وروسته بیا د افغانستان اداري صلاحیتونه ځینې محدود کسانو ته په لاس ورځي، چې اداري فساد خپل اوج ته رسیږي، او امیر خپل هم په دربار کې پایش اشرت باندې دوبی، او د هیواد حالات څخه نه خبرې، چې د ټولنې د پرمختیا چټوالی، د خپلواکۍ د منځ تلل، ترڅنګ د اداري فساد زیاتوالی، بی عدالتي، د ملاماتونکو یا ډیر لوړ مالیه چې پر خلکو باندې شودل کېده، د خلکو ستونزې نورې هم ډیرې سولې. روشن فکرانو بیا د هیواد دغه بحراني حالت لیدي، او دوی خوبه دي، نو ځکه دغه ستونزې د حل لپاره دوی د افغانستان په دغه فکر کې سوچ سره، ول د افغانستان خلک دغه حالت څخه خلاص کی، په پای کې دوی و سلا وکړه چې د دولت مطلق العنانی په مشروعیت باندې بدل کی، یعنی مشروطه حکومت رامنځته کی. او روشن فکران د دربار د اصلاح غوښتونکو شاوخوا سره راټول سول، په دولت کې د اصلاحاتو غوښتونکو سول، او د حبیبي لیسې د روشن فکران په د حبیبي لیسه چې هغه مهال یعنی د امیر حبیب الله خان په وخت کې دغه ښوونځی جوړ سوله، د روشن فکرانو په یو سیاسي مرکز باندې دغه لیسه بدله سوه. د دربار روشن فکران د حبیبي لیسې څخه د باندې بیا یو سیاسي ګوند جوړ کړی و چې په دغه ګوند په مرامنامه کې د مطلق العنان حکومت بدلون په مشروطیت باندې او د خپلواکۍ ګټل، متوازن معارف، او د افغانستان په افغانستان کې د نوي فرهنګ خپرېدل دغه موضوعات چې په دغه ګوند کې شامل و. او دغه ګوند بیا یو لس کسیزه ډله د ګوند موسسه او مجر په وسیله وویشل سو، د دې لپاره چې د دغه ګوند فعالیتونه ښکاره نسی. نو دغه ګوند غړي یو بل سره حتی نه پیژندل، دوی به پټ ډول سره خپل جلسې جوړولې او په جلسو کې به د ګوند د چارو په برخه کې تصمیمونه نیول کېدل. په 1909 میلادي کال کې په ژمي کې کله چې امیر حبیب الله خان په تفریح باندې مصروف و، محمد اعظم خان د حربي فابریکې کارمند و، او د شهزاده د کبیر خان بیا د خصوصي شون کې ملا منهاج الدین د ګوند ټولو غړو فهرست جوړ کړي. د یو راپور سره امیر حبیب الله خان ته واستوي چې په دغه راپور کې بیا داسې لیکلي و چې د دغه ګوند موخه د امیر حبیب الله خان وژل او د مشروطه حکومت جوړول دي. او په کابل کې هم داسې اوازه خپره شوه چې د هر څه یا دغه ګوند د هغو